السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کندهار کې د وروستیو بریدونو او د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په دې خبرونه کې اورئ، او پر کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د بریدونو موضوع تعقیبوو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونو کې په صفا ډول واورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي، او د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له کبله د مړو شوي شمیر 4500 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي رادیو ته وویل چې په دغو پوستو باندې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته حمله وکړه او تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ.
اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مجبور راوستل چې له جمعې څخه د 15 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي، او زموږ د مېړنۍ پولیسو له جمعې څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د شاغلی متی الله په خبره په ځوابي بریتون کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوې مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګېدلې او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم رسیدلی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړي هوادونو د اومي غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنی غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د کمنډیو او سیمه د هوادونو لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر وپړن لیکل شوی چې دوه کال مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړ شوی و د 24 هوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوي شمیر 4500 ته رسیدلی دی. دواړو خواوو د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې شوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړه چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر له 2000 او 300 پورته شوی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 9 مړه او 530 تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دا په داسې حال کې ده چې ناټو غړیو هیوادونو د انقرې د دغه هڅې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اردوغان په سوچي کې د دوشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو څو ساعته وروسته وویل د دفاع په برخه کې د روسیې او ترکیه ګډ اقدامات ډېر مهم دي. ترکیه په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې له روسیې څخه به لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم پیري. د ناټو غړیو هیوادونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او مخکې ویلي و چې د توغندیو دا سیستم د دغه ائتلاف د دفاع په برخه کې نسی یو ځای کېدلی. که څه هم ترکیه تایید کړې چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو دا سیستم به وپیري، د دې سیستم انتقال به 2 نور کلونه واخلي. د تاجکستان د سیاسي مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند مشر وایي دی په یوه حمله کې ټپي سوی دی او دا حمله سیاسي انګیزه لري. رحمت الله زویروف نن د ازادي راډیو ځای څنګ ته وویل چې د تیرې پنځشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې له خپل سپي سره روان و چې یو سړی او ښځه ورته راغلل او چیغې نارې یې پر پیل کړې. په همدې حال کې یو بل سړی راغی او دی یې په فلزي لکړه ووهه. پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیڅ پلټنې ځکه نه دي کړې چې رسمي شکایت یې نه دی ترلاسه کړی. د بشري حقونو د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي ځکه هغوی له اوکراینه د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کاوه. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د څار نیویارک میشتې ادارې وویل چې روسیې چارواکو او د هغوی لاسپوڅو د کریمیا تاتار ټولنې او د هغوی ملاتړې په نقشه کړي دي چې پکښې خبریالان، بلاګران، فعالان او نور کسان شامل دي. د راپور له مخې د دغو ځپونو په اړه د شکایتونو بشپړه څېړنه نه ده سوې او پر هغو رسنیو او ادارو باندې بندیز لګېدلی چې کریمیا کې د روسیې پر فعالیتونو انتقاد کوي. اکثریت تاتار وګړو د دوی پر خاوره د روسیې د کنټرول مخالفت کاوه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې پر امنیتی پوستو د وسلوالو د ورسیو بدون په تړاو د دې ولایت چارواکي وی وسلوال طالبانو د شمې تر رسیدو مخکې په کندهار کې پر امنیتی ځواکونو حمله زیات کړي ترڅو د نوې جګړې فصل لپاره خپل قوت ښکاره کړي.
د اخیر وخت کې چې هغه کسان د دې د کمانډر ورکړي هغه د فشار اچوي چې د دولت مبینیت لري خپل قوت ښکاره کړي.
د پاکستان له خاورې یو ځل بیا پر کونړ ولایت لسګونه د درنو وسلو مرمۍ او میزایلونه لګیدلې دي.
پاکستان را ګولې راتللې کارانه کې له ګولې کورونو کې لګیدلې او دا غځین د سیراډو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وی له طالب وسلوالو سره په دوه محلي او سیمه ایزو سطحو خبرې روانې دي. د نورو راپورونو سربیره د همورې چې د ایشا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارنو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د کندهار مرستیال والی وای وسلوالو طالبانو د شمی تر رسیدو مخکې په کندهار کې پر امنیتی ځواکونو حمله زیات کړي ترڅو د نوې جګړې فصل لپاره خپل قوت ښکاره کړي. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په 13 ساعتونو کې د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې 3 ځانو ژوندونکي حمله او پر شاوخوا 1500 امنیتی پوستو بریدونه کړي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورت لري.
وسلوالو طالبانو تیر شپه د لشکرګاه له درایي څخه تر میوند او جړې ولسوالۍ پورې پر 15 امنیتي پوستو حمله وکړې. په دغه حملو کې 22 پولیس او 15 وسلوال طالبان ووژل شول. 15 پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شول. تیر ورځ تر غرمې وروسته په ډنډ ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکې حمله د ناټو د قاتې ملاتړ څلور سرتیري ټپیان کړې. په عین وخت کې څلور وسلوالو حمله کوونکو غوښتل چې د پولیسو د هموي ټانک په وسیله د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړي. دغه راز یو بل ځان وژونکي نن تر غرمې وروسته د دې ولسوالۍ په خوګیانو سیمه کې د پولیسو یوې امنیتي پوستې ته نږدې خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې د چارواکو په وینا یو پولیس او حمله کوونکي پکښې ووژل شول او څلور پولیس ټپیان شول. په کندهار کې د امنیتي پیښې په 13 ساعتونو کې رامنځته شوي. چارواکي وایي وسلوال طالبان هر هغه څه چې په وس کې لري غواړي په څو ورځو کې د نامنوی د رامنځته کولو په برخه کې وکاروي. د کندهار مرستیال والی اجاغل علي دستګيري د ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل وسلوالو طالبانو د جمی تر رسیدو مخکې په کندهار کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات کړي ترڅو د نوي جګړې فصل لپاره خپل قوت ښکاره کړي.
نو دا چې اوس خو منی دي او جمی روان دي او د خپل خیرنۍ شپو ورځو څخه استفاده کوي او کوشش کوي چې دته یو څه دغه وکړي. خپل ځان یا خپل قوت ښکاره
شاغلی دستگیری د دې پښتنې په جواب کې چې وسلوالو ولی پر میوند ولسوالۍ حملو ته زور ورکړی وویل، دغه ولسوالۍ د هلمند د نام نه ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او وسلوال په اسانۍ سره تر حملو وروسته بیرته هلمند ته اوړي.
میوند داسې دي چې د هلمند سره د کندهار د غرب خواته اوله ولسوالۍ ده او د هلمند سره سرحد لري، او هلمند کې معلومه ده چې په خاص توګه شمالي هلمند کې وسلوال مخالفین ډېر حاکمیت لري. نو په دغه وجه هغه فشار راوړي، غواړي چې کندهار ته غورک میوند او ژوی او پنجوایي ته د جنوبي غرب خواته دي، یا بعضې شمالي غرب خواته دي. نو په دغه وجه باندې
د تېرې اکتوبر میاشتې پر 13 نېټه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو بل خونړي برید کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله واغوښتل. کارپوهان او خلک په افغانستان کې دوبۍ د وسلوالو جګړې فصل ګڼي. د خلکو په وینا وسلوال مخالفین هر هغه څه چې په وس کې لري او په ژمي کې زده کړې وي په دې فصل کې د نامنویو د رامنځته کولو په برخه کې کاروي.
په کندهار ولایت کې پر امنیتي پوستو د پرونیو بریدونو او د غراس په دې ولایت کې د روان امنیتي وضعیت په اړه مو له کندهار زموږ د همکار محمد صادق رښتینی ریپورت واورید. بل لور ته د کونړ په 15 ولسوالیو د پاکستان توپچی بریدونو د څلورمې ورځې لپاره هم دوام درلود. ولایتي مسؤلانو د پاکستان هلیکوپترو د کونړ خاوره کې الوتنه کړې دي. دوی وایي د ماښام پورې بریدونه دوام کړی او تر اوسه نږدې 400 د توپونو ګولۍ د کونړ په حدودو کې لګېدلې دي. زموږ همکار روح الله انوري شیګل ولسوالۍ ته تللی او په اړه رپورټ لري.
د شیګل یو قومي مشر حاجی مغول خان ازادي رادیو ته وویل،
ټول ګولې را پروزي د سن په دی غاړه دې کې لګي دلته یو مرشد زمنګ د عسکرو هغه بیا ادب کړی. البته کلی ولې هر کور کې او هر ځای کې مرمۍ لګېدلې دي کنه، خو سفر تلفات نه خبر شو. دوی کو درې تلفات شوې، دوه په آزاد غریبانو بیګا د شپې زیات خلک دې کړن وتلی ورته دی غرون ته او ټول شپه بار ته راشه ده. اوس هم شروع دی چې وسه تاسو خپل سترګو نه موږ دې خطر ته دغه کو داشه دوامدار شي. نو غون شګل ودی نه پټه کیږي چې ټول کلی لاندې دي دغه نه انجاز راځي ګرځي انجاز په بمارې نه پښو دا درو نه شوې لکه نه چې درو خو ګرځي راوړي.
ل شلتن څخه به کور شي خلک وای هر شپه او هر ورځ پاکستان د دوی په کورونو د توپونو بشمیره ګولې راولي او خلک د کورونو پر خودو ته اړ شول. او نن سبا د مرکز اسد آباد اړوند په چاګي کې خپلوانو کرا وسیږي.
زمانو صدر خان د سواده باندې راغلی او د شلتن د ولسوالۍ دوه پاکستان را ګولې راتللې چارانه کې له ګولې کورونو کې لګېدلې او دا غزين د سیراډو او د ماشومان را سره دي نور چارم نه کېدل. زخمیان درې واغان او مالو نه ډک کورونو هر ترانه پاتې شوی بزی او مالو نه هر څه پاتې دي په غزې کې خلیل یا ځان نن تر اخلاص کړي ټول کړي او تر اصل کې شوی کار نه کیږي. لس او شل ګولې یو ټیم نه لګي.
ماشومان دزو ویرولي اوس هم په جړا دي. بے کور شوی خلک وای تر اوسه حکومت نه د پاکستانی ځواکونو د بریدونو مخه نیولې او نه هم دوی سره مرسته کړي.
هیڅ شی موږ سره چانه دی کړی د اوسه پورې راغلی د دوش په دلته راوښولې ماشومان دي سب ډېر راګه باندې نه راځه جامشت نه راځه بل څه شته.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل، لتیر شپې تر اوسه د توپونو په سلګونو ګولې په کونړ راوښتل شوی او دوی خپل مشرانو ته د یاد ستونزې په اړه معلومات ورکړي دي. والی وای پاکستانی او الوتکو د کونړ پر خاوره پروازونه کړی او د نړیوال اصولو خلاف ورزي کړې ده.
هغه سرخی الوتکې د پاکستان د پاول د افغانستان په فضایي حریم باندې تجاوز کړی او تقریبا نیمه حریم ته په ځینو نقطو کې د ګازمې په شکل را دننه شوې دي. خپل اردو کې او په شرقي ځون په نورو ځون نقاطو کې د نړیوالو ځواکونو یا د حمایت قاطع دښمنانۍ مشاورین او دغه موضوعات دوی ټول ترکیبوي دي نجدي نه د مو سره په دې رابطه سره رابطه نه ده شوی په دوه مورد
په کوم زینو چې پاکستانی ځواکونه دز کوي د دغه سیمو اوسیدونکو وای کلونه وشول چې پاکستان د دوی کورونه ولی خو تر اوسه هیڅ مخه ونیوله دوی وای مخکې بعد پاکستان پوزونو د ډیورن کرخه سره نږدې سیمه وشتلې خو اوس د شګل ولسوالۍ مرکز ته هم دغه ګولې راورسېدلې
در خلانوري پر راپور کې مو وردل چې د پاکستان له خوري لسګونه د توپونو مرمۍ د کونړ په شګل ولسوالۍ لګیدلې دي ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د سولې عالی شورا وی له طالبانو سره هم په محلي او هم په سیمیزه سطحه خبري روانې دي تر څو دا ډله حاضر شي له افغان دولت سره بین الافغاني خبرو تکینی د سولې عالی شورا مرسیال ازادي راډیو ته ویل چې هڅه ده تر څو د سولې د ټینګښت په برخه کې د خصو ونډه هم نوره سیمبولیکه پاتې نشي مجیب رحمان حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالب اسلوالو سره په دوه سطحه خبرې اترې روانې دي د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په محلي کچه د قومي مخاورو او د یادې شورا د غړو لخوا او په منطقوي سطحه د مختلفو هیوادونو په منځګړیتوب خبرې اترې له طالب اسلوالو سره دوام لري د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبې سورابي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې روسیا چین عربي هیوادونه او په ځنګړ ډول پاکستان کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړی او په هیواد کې د سولې ټینګښت مرسته وکړي اغلی سورابي په دې اړه وویل
د رابطه په مذاکره په دوه سطحه مذاکره
د مذاکراتو په اړه په دوه ډوله خبرې اترې پر مخ ځي یو په مالی سطحه چې قومي مخابر د سولې علي شورا غړي او آلمانی تر سره کوي چې لا تربانو سره دوی خبرې کوي او بل په منطقوي سطحه خبرې اترې دي چې ځینې هیوادونه مرسته کولای شي د سولې عالی شورا مرستیال عزیز رورتا وویل چې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې عالی شورا د خزو کمیټې استاذ بلخ ولایت راغلی او په هڅه کې دي تر څو د سولې د ټینګښت په برخه کې د خزو د وانډ د زیاتوالي په اړه له بلخي میرمنو سره مشورتي غونډه تر سره کړي میرمن سورابي زیات کړه
یک تعداد زنان از شورای عالی سلطنت بلخ تشریف آوردند
یوش مرکزی لا مرکزی دفتر سخه بلخ ولایت راغلی دي تر څو وکولی شي چې د سولې په باب او د سولې عالی شورا د ستراتیژي په اړه له بلخی خزو سره خبري وکړي او په دې ډول ملي اجماع رامنځته شي د سولې عالی شورا مرستیال عزیز راته وویل چې د حزب اسلامي سره هم د دولت د خبرو اترو په پروګرام کې خزو پراخ ونډه درلوده په بلخ کې د سولې کمیټې غړي محبوبه سعادت عزیز راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا له مرکزی دفتر څخه غواړي تر څو خزو ته د سولې د رامنځته کېدو په چارو کې سمبولیک نقش ورنکړل شي هغه په دې باب وویل
تقاضای زنان بلخ شورای عالی سولی است که
د سولې له عالی شورا څخه د بلخی خزو غوښتنه داده چې په مرکزی څنګه کې د سولې تامین په برخه کې د سولې عالی شورا په دفتر کې خزو ته سمبولیک ونډه ورنکړل شي دا لومړی ځل نه دی چې لا طالب اسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هڅه په محلي او منطقوي کچه ترسره شوی خو په تیر اوله سکلونو کې نه افغان دولت توان لري چې طالبان سولې ته حاضر کړي او نه هم د دې هیواد ګاونډیانو په دې برخه کې صادقانه ګامونه اوچت کړي مجیب رحمان حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف
مجیب الرحمن حبیب زی پر پټ کې مواردل چې په بلخ کې د سولې د عالی شورا مرستیالي ویلي چې له طالبانو سره هم په محلي او هم په سیمایزه سطحه د سولې خبرې روانې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
تاسو زموږ غل ازادي رادیو اورای دیشا فاونډیشن د وینوې نظر پښتنې لمخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی دا نظر پښتنه د هیواد په ټولو ولایتونو کې لسو زرو کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابر شوې ده خو په دې سروې کې یو شمیر ګډونوالو امنیتي ګواښونو ته په پام سره دا یادونه هم کړې ده چې که موقع ورته برابر شي له افغانستان نه به بهر لاړ شي د افغانستان جمهوری ریاست بیا د دې رپورټ هرکلی کړی د ارګ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په یو بیان کې وویل چې حکومت به د هغو نیمګړتیاو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي چې د ایشا فاونډیشن په رپورټ یا داونه شوی دا احمد تکل او په دې اړه جزئیات
ډیرای هغه کسانو چې د ایشیا فاونډیشن په نظر پښتنه کې برخه اخیسته د افغانستان د راتلونکو په اړه تر پخوا یو څه زیاته خوشبيني خوده لې او فکر کوي چې هوا دې پر سم لوري روان دی دا نظر پوښتنه چې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې له لس زره کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده، په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د راتلونکي په اړه د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. په سګنۍ نظر پوښتنه کې ایشیا فاونډیشن د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د افغانستان د معارف او په تیره د نجونو د تعلیم مسلې ته هم پاملرنه کړې او په خپل راپور کې وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو شمیر یوازې لس لکه و، په داسې حال کې چې اوس مهال اته اویا لکه ماشومان چې په سلو کې نږدې څلوېښت یې نجونې دي ښوونځیو ته ځي، او د هیواد د وګړو د عمر اوسط چې په 2000 کال کې 15.3 کاله و اوس مهال 18.2 کلونو ته رسېدلی. خو د نظر پوښتنې له مخې امنیتي ګواښونو او خراب اقتصادي وضعیت د راتلونکي لپاره د افغانانو پر امیدونو خورا ناوړه اغیز کړی، او یو زیات شمیر کسانو یادونه کړې چې که موقع ورته برابر شي نو له هیواده به ووزي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې مشر عبدالله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سګنۍ نظر پوښتنې نتیجې د تیرو کلونو په پرتله تر ډیره مثبتې دي.
که مونږ د سګنۍ موندنې د 1950 کال سره پرتله کړو نو داسې یو مثبت اړخ وینو. په هره ساحه کې صرف فیصدی د هغو خلکو سګنۍ لوړه ده چې غواړي د یو بهتر ژوندانه په قصد باندې افغانستان د بل ملک په قصد پرېږدي.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن د ارلسم نظر پوښتنه په داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د ملي شورا ځینې غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. ایشیا فاونډیشن له 2004 کال راهیسې هر کال د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کړي، او په دې ترڅ کې له څه باندې 9000 خلکو سره چې ښځې او نارینه پکې شامل دي مرکې کړي. د معتبرې نړیوالې مؤسسې په خپلو نظر پوښتنو او راپورونو کې په افغانستان کې د امنیت، اقتصاد، حکومت ولای، عامه خدماتو، انتخاباتو، رسنیو، د ښځو د حقونو او مهاجرت په اړه کره او بیساري معلومات خپره کړي دي.
و امر دل چې د ایشا فاونډیشن یو نوې نظر پوښتنه لمخې دا حق افغانانو شمیر زیاتې دون کې دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
ستاسو لا پیغامونو
یو خان کوچي د کندهار ولایت نو خبره کوم. نو خو شاندا سي تلويش کال کېږي چې د کندهار کې وسیو وو د وطن د خلکو سره نو معاملي او بزرګي وو د مالونو پورو پورونو دارونو زموږ سره باندې موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات را به نس اوس موږ سره د حکومت خلک ولاړ دی ته به باریر ریاست کوچانه ته وای زمانو د دن مسوالي کوچانه ته وای ته به دغه باریر ریاست غرو ته به خیز ریاست موږ غریبان خلک یو نو اوس موږ څه چم وکړو دې موږ سره ولي وای کسر چش د موږ خو چا تاوان در سوال نه کو فلر کې درې دلی یو نو مزه هله کو د لوړو مقامونو څخه د ازنو سن د حال څه د افغانستان خلک موږ دې هواج د لوی اپشن څنګه دې دلی په افغانستان کې نو موږ دې هله کو چې موږ سن د حال څه سلام زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت د زیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زیاده راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ولسمشر باندې او د دولت مشرانو باندې غږ کوم. کچیر ته غواړي په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي د څلور دیرشو ولایتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. چې کار زمینه ورته برابره شي نه داعش ته ځي، نه طالبانو ته ځي، نه حقانی ته ځي او نه د پنجابیانو غلامی کوي. هر سړی پیږي چې مونږ په غلطه روان یو ورور وژنه کوو، خپل افغانستان خپل کور په خپل رنګو. ازاده رونه ونه مننه کوم زما پیغام بار بار نشر کی تر څو د هر افغان غوږو ته زما خبري ورسی. خدای په امان.
تاسې زمون غاګله ازادي رادیو او ری پنړې کې حکومتونو ورستر بلې هڅې زیات کړي چې ل انلاین انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو څخه د خپل تبلیغاتو لپاره کار وخلي چې دې کار دیموکراسي کمزور کړي ده. دا د انټرنیټ د ازادۍ په امریکا کې مش د فریډم هاوس د 2018 کال د سروې نتیجه ده چې د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر سره کړي ده. نوریا سنوري په ریپورت لري.
په نړۍ کې حکومتونو د ټولنیزو رسنیو پر معلوماتو د انحصار یا د ځان په ګټه سمون لپاره ورستر بلې هڅې زیاتې کړي چې په نتیجه کې ډیموکراسي کمزورې او په ټوله کې د انټرنیټ ازادي کمه شوې ده. دا د هغې کلنۍ سروې نتیجه ده چې فریډم هاوس د 2018 کال د نت فریډم یا د شبکې د ازادي په اړه پر ټولنیزو رسنیو انحصار ډیموکراسي زیانمنوي تر عنوان لاندې خبره کړې ده. د دغه سروې له مخې چې د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو وضعیت څېړل شوی په ټوله کې د انټرنیټ ازادي کمه شوې ده. فریډم هاوس یا د بشري حقوقو مدافع انډلوي پر آنلاین انحصار یا د ځان په ګټه کارولو او د غلطو معلوماتو تکتیکونو تیر کال د امریکا د متحدو ایالتونو پر انتخاباتي پروسې د روسیې د نفوس په ګډون د لږ تر لږه 300 هیوادونو په انتخاباتو کې مهم رول لوبولی دی. د فریډم هاوس د راپور له مخې د 15 ارزول شوو هیوادونو څه کم یوه څلورمه برخه یې انټرنیټ ته لاسرسی لري چې کیدی شي هغه د انټرنیټ له پلوه آزاد هیوادونو وبلل شي، په دې معنا چې کاروونکي انټرنیټ ته د لاسرسی په برخه کې له جدي خنډونو سره نه دي مخامخ. د مطالبو محتوای په جدي توګه نه محدودیږي یا د غیر کنټرول لرونکي څارنې لخوا د کاروونکو حقونه په جدي ډول نه تر پښو لاندې کیږي یا د مشروع وینا په خاطر ورسره غیر عادلانه چلند نه کیږي. د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس له دغه 44 مخیز راپور سره یو ځای په یو خبر کړی بیان کې وویل چې د حکومتونو د تبلیغاتو د خبرولو لپاره د پیسو په بدل کې له مبصرینو او سیاسي روبوتونو کار اخیستل چې په خوا یې چین او روسیه مخه خانول، اوس دغه تکتیک ټول نړۍ ته خبر شوی دی. هغه زیاته کړه په چټکۍ سره دغه تکتیکونو خپرېدل پر دیموکراسۍ او مدني فعالیتونو ډیر ناوړه اغیز کوي. په دې برخه کې چین د 15 هیوادونو په قطار کې تر ټولو ناوړه بلل شوی چې ورپسې ایتوپیا او سوریه دي. د فریډم هاوس د راپور له مخې په ایران او ازبکستان کې د انټرنیټ ازادي ښه شوې خو دواړه هیوادونه په دې برخه کې تر ټولو خراب امتیازونه لري. ایران 4 او ازبکستان هم 6. روسیه هم د آنلاین ازادي په برخه کې د هغو هیوادونو په ډله کې چې ډیر محدودیتونه لري 15 ځای کې ده. فریډم هاوس په دې برخه کې په افغانستان کې نسګ او نه هم تیر کال څېړنه کړې، خو په 2018 کال کې په نړۍ کې د ازادي او د مطبوعاتو د ازادي په دوو سرویګانو کې افغانستان په دې برخو کې خپل ډیرو گاونډیانو مخکې دی. په نړۍ کې د ازادي په برخه کې افغانستان د 40 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په شنه زون کې او د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې هم د 60 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په زیړ رنګ زون کې چې نسبتا آزاد لرونکي هیوادونه پکې دي شامل شوی دی. آیسلند، استونیا او کاناډا د انټرنیټ د ازادۍ په برخه کې تر ټولو ډیر امتیازونه ترلاسه کړي، خو د امریکا متحده ایالاتونو بیا 50 ځای نیولی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کارپوهان پر یوې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکو په غک کې د تغییر په پوهیدو سره د هغوی د ستړیا اندازه معلومه کړي او په دې توګه د هغو ترافیکي پیښو مخه ونیسي چې بې خوبي، ستړیا او ستومانی ستر عامل بلل کیږي. په دې اړه جزئیات له نوري اسنوري اورو.
په دې پوهیدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسیدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهیدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي رویټرز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په 13 ساعتونو کې 2 ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د 10 عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وہی
اس بولے تھا گاؤنڈا ہے پاکستان ہو گورے
بھائی سے ایک کسی کے ازی خاکست مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادی پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادی رادیو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په صفه ډول اوریدل شي درن رسید خبرونه ورسته خبر